السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن شهور ورځ د 2013 کال د جنوري د میاشتې یو دیرشمه نیټه ده. ملي حمیر زاده مو د مشال ریډیو د ماخام 300 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره شننې او تبصرې لرو، خو اول خبرونه له منور شانه اورو.
اول د خبرونو سرټکی، د افغانستان د اعلی چارواکو یو وفد د امنیتی مسایلو په اړه خبرو تر لپاره اسلام آباد ته رسیدلې ده. په افغانستان او پاکستان کې د سخت زلزلې وروسته د مرګ جوړې رپورټونه راغلي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګوانتانامو بے زندان خلاص ساتلو امر کړی دی. او اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان د استخباراتي ادارې ان ډي اس مشر معصوم ستانکزی او د کورونو چارو وزیر ویس برمک نن اسلام آباد ته رسیدلي او هلته به په افغانستان کې د وروستیو خونړي بریدونو نه پس د پاکستاني چارواکو سره په امنیتي چارو کې د همکارۍ په اړه خبرې کوي. د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویان جاوید فیصل وویل چې دغه اعلی افغان پوځي چارواکي به له پاکستاني چارواکو سره د کابل وروستي بریدونو په اړه شواهد او اسناد شریکوي. کابل کې په دې وروستیو کې یو شمېر خونړي بریدونه شوي چې پکې تر ټولو لوی د جنوري په 28مه شوی وو او پکې له سلو زیات کسان وژل شوي وو. د دغه برید ذمواري وسلوالو طالبانو منلې وه. افغان چارواکي وایي دا برید د طالبانو حقاني نیټورک تر سره کړی چې د دوی د وینا تر مخه په پاکستان کې میشت دي. امریکا او افغانستان اکثر په پاکستان د حقاني نیټورک د مشرانو د پټنځایونو خبره کوي، خو پاکستان وایي چې د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کړي او دغه ډله اوس په پاکستان کې وجود نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل وایي دوی د تیر کال په نومبر میاشت کې د افغان طالبانو او حقانی نیټورک ویش مشکوک غړي افغانستان ته سپارلې دي. نوموړي دا خبره بیګا په خپل رسمي ټوئیټر پاڼه لیکلې ده. ډاکټر فیصل ویل پاکستان په پرله پسې توګه د دې لپاره ګامونه پورته کوي چې د افغان طالبانو او حقانی ډلې مشکوک عناصر په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونو لپاره د پاکستان خاوره استعمال نکړي. نوموړي زیاته کړه چې د ترهګرۍ پر ضد جګړې کې یې هیواد لوی قرباني ورکړې دي. د ده په وینا د پاکستان 15,000 عام وګړي او 6,000 عسکر وژل شوي او یو سل او درش عرب امریکایي ډالر اقتصادي زیان وروښته دی. په افغانستان او پاکستان کې د سخت زلزلې وروسته د مرګ جوړې رپورټونه راغلي دي. د افغانستان هندوکش غرونو سلسله نن د شدید زلزلې سره مخ شو چې پکې د هیواد ترڅنګ پاکستان کې هم د مرګ جوړې پیښې رپورټ شوې. په دې اړه د هند د ساينس قومي مرکز یو چارواکي وی کې ګهلاټ وویل
افغانستان کزاکستان اوس وهکې بارډر مې
د دې زلزلې مرکز د افغانستان او کازاکستان ترمنځ په پولا هندوکش غرونو کې وو چې شدت یې 6.2 درجه وو. د دې زلزلې جټکې په ډیلی کې اهم محسوسې شوې دي او په کشمیر کې بیا ټکانونه شدید وو.
د پاکستان دان ورځپاڼه خبر ورکوي چې د زلزلې د پاکستان یوه جنۍ وجلې او 15 تنه نور یې ژوبل کړي دي. دا راز په افغانستان کې یې هم لږ تر لږه 3 تنه ژوبل کړي. د مسعود ساتنې غورځنګ لاجون بیګا اسلام آباد ته رسیدلې. د یاد لاجون یو مشر منظور مسعود نن مشال لري وویل چې دوی به نن د سبانی احتجاج لپاره تیاری کوي.
اسلام آباد او د شپې رسیدلې په ناوخته ما اوس زو هلته کیم ته پریس کلب مخته هلته زو سیټینګ میټینګ کوو سبا به انشاءالله درنه شیر شروع کیږي.
د جنوبی وزیرستان د مسعود ساتنې تنظیم په نامه د ډلې دا احتجاج د جنوري په 28مه لري اسماعیل خان نه شروع کړي. د لارون مشران وایي د دوی په سیمه کې خښ شوي بمونه د پاک کړل شي، ورکو وجل شو او په زندانونو کې پرتو خلکو ته دی انصاف ورکړل شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر کړی دی چې د ګوانتانامو بے زندان د خلاص وساتل شي. نوموړي دا اعلان نن د کانګرس ګډې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وکړ. نوموړي وویل موږ پخوا په بېوقوفۍ کې د داعش د مشر ابوبکر البغدادي په ګډون په سلګونو داسې خطرناک ترهګر خوشي کړي دي چې د جنګ په ډګر کې ورسره بیا مخامخ شوي. د زیاته کړه چې اوس یو کال وروسته زه تاسو ته د خبر په درکولو فخر کوم چې د داعش ضد اتحاد په شام، عراق او نورو کې د هغې سیمې تقریبا 100% له داعش نه بیا نیولي، کومې چې په دې وروستیو کې د یادې وژونکې ډلې تر ولکې لاندې وې. ولسمشر ټرمپ د افغانستان په اړه په لنډو خبرو کې وویل،
په افغانستان کې به زموږ جنګیالي د فعالیتونو لپاره نوې تګلاره ولري. زموږ پوځ به هلته له خپلو اتلو افغان ملګرو سره یو ځای نور په مصنوعي مهالوېشونو له پامه ونه غورځول سي، او موږ نور خپلو دښمنانو ته خپل پلانونه نه په ډاګه کوو.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په اړه ویل، امریکا د ایران له ازادي غوښتونکي ولس سره ولاړه ده. د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل ویلي دوی په دې ډېر خفه دي چې ایران هغه کس د قتل په تور په دار کړی کوم چې هغه په 15 کلنۍ کې کړی و. دا خبره د یاد تنظیم لخوا پرون په یو بیان کې شوې ده. بیان لیکي چې 22 کلن علي کاظمي پرون د بوشهر صوبې په یو زندان کې په دار کړل شو. د بخښنې نړیوال تنظیم ویلي چې د ایران له قانون سره سم د علي کاظمي وکیل ته د هغه په دار زړولو مهال ویش او وخت خبر نه ورکړل شوی. او بل خبر دا چې یوکرین وای دغه هیواد په ختیځه برخه کې د نښتو پر مهال یو پوځي وجل شوی او دوه جوبل شوی دي. د یوکرین دفاع وزارت نن ویل، روس پلو بیلتون پالو په 13 ساعتونو کې 3 واره د ډزبندۍ خلاف ورزي کړې چې پکې یې په حکومتي ځواکونو د سپکو او درنو وسلو ډزونه کړي دي. په عین حال کې بیلتون پالو بیا ادعا کړې چې حکومتي ځواکونو د دوی تر کنټرول لاندې سیمه باندې ګولباري کړې چې پکې د استوګنې ویلوی ودانۍ ته زیان رسیدلې. د 2014 کال اپریل راهیسې د یوکرین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روس پلو بیلتون پالو ترمن جګړه کې لس زره او 300 نه زیات کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د افغان حکومت یو لوړپوړی پلاوی نن په اسلام آباد کې له چارواکو سره د امنیت په اړه خبرې کوي. یو کارپوه د دواړو هیوادونو د تعلقاتو لپاره څه مهم ګڼي.
ما به شاید منیم دغه اوس مونږ ګورو چې جنګ نور هم تود شو، طالبان میلاوه نور داعش هم خپل لیدونه زیات کړي. داسې معلومیږي چې په دې کې به اضافه کیږي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کانګرس غړي غونډې ته د کلنۍ وینا په وخت ویلي چې په افغانستان کې د جنګ لپاره به نوې پالیسي ولري. د مسودو ترڅنګ نور قبایل نن لټانګ راوتی دي چې اسلام آباد ته بزان رسوي او ولته به د نکی مسود د وژنې خلاف احتجاجي ناسته کوي. پښتانه ولې د سپوږمکۍ تندر نیول کېدو ته خپه کیږي؟ په یو رپورت کې حال درکو. له مشال ریډیو سره اوسه تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. رپورټونه وایي له افغانستان نه یو لوړ پوړی وفد دمګړې اسلام آباد ته رسیدلی او دا وخت له پاکستانی چارواکو سره د امنیت په اړه خبرې کوي. د دغه سفر نور حال د مشال ریډیو خبريال په دې رپورت کې درکوي.
د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي له افغانستان یو وفد هم نن اسلام آباد ته رسیدلی دی او دمګړې د پاکستانی چارواکو سره د دواړو هیوادونو د امنیت او د اړخیزه اړیکو په اړه خبرې کوي. له کابل اسلام آباد ته د افغان وفد سفر په داسې وخت کېږي چې یو خوا کې د پاکستان او امریکا اړیکې خرابې دي، نو بل خوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ هم سفارتي فاصله زیاتې شوې دي. په اسلام آباد کې د افغان سفارت یو مهم چارواکي کسه هم مشال ریډیو ته په وفد کې د شامل چارواکو نمونه په ډاګه نه کړل، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل په خپل ټویټر باندې لیکلی چې په وفد کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د استخباراتي ادارې یا NDS مشر محمد معصوم ستانکزه شامل دي. مشال ریډیو هڅه وکړه چې له ډاکټر فیصل سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړي، خو د نوموړي د مصروفیاتو له امله خبرې ممکن نه شوې. بلخوا ځینې سرچینې وایي دواړه هیوادونه په سیمه کې د ترګرې د تازه څپې او په دواړه غاړو کې د وسلوالو پر ضد د ګامونو اخیستو په اړه خبرې کوي. له دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر فیصل په ټویټر باندې لیکلی وو چې هیواد یې تیر کال په نومبر میاشت کې یو شمېر وسلوال افغان حکومت ته حواله کړي دي. یاد دی وی چې د کابل تازه حمله چې زمواري وسلوالو طالبانو او داعش وسلوالو ډلې قبول کړي، سلګونه ولسی وګړو ته مرګ ژوبل اړولي چې ورسره په ظاهره د پاکستان او افغانستان په اړیکو هم بد اغیز شوه دي.
څنګه چې تاسو واوریدل، د افغانستان یو پلاوی نن له پاکستان او چارواکو سره د لیدو لپاره اسلام آباد ته تللی دی. په داسې حالاتو کې چې په کابل کې حملې زیاتې شوې دي او ورسره د پاکستان او افغانستان او دارنګ د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې ورله مخه خرابې شوې دي، نو د دې سفر ارزښت څه دی؟ دا پوښتنه عبدالحی کاکړ په اسلام آباد کې میشته پاکستان د پوځ له پخواني چارواکي بریګیډیر سید نذیره کړی ده.
تر څو پورې چې د دې تګ را تګ تعلق دی، نو تاسو ته پته ده چې دا وړاندې پنځه شپږ میاشتې تېرې شوې کومې کې چې د ټرمپ نوې پالیسي راغلې وه، نو د افغانستان طرفه هم په پاکستان باندې فشار ډېر زیات و، د امریکې د طرفه خو هم و. خو د دې نه علاوه په افغانستان کې چې کوم زور جنگ واخیسته په دې یخنو کې، نو او بیا په خصوصا په کابل چې د هغوی سنټر آف ګریویټي دا یو قسم له مرکز دی، هغه محفوظ پاتې نه شو او په هغې کې یو داسې فشار راوچت شو چې د افغانستان خلک هم په دې باندې فکرمند شو چې آیا که دا جنگ اوږدېږي او داسې جنگ کې تودوالی راځي. نو په دغه لړ کې د دې نه وړاندې د افغان طالبانو وخت هم راغلی و چې د هغې خو دوی سو اطلاع یا سو منل نه دي کړي، لیکن راغلی و او دلته د افغان مشرانو سره هغوی ملاو کړی و. د هغې نه علاوه ترکی کې حزب اسلامي غړو سره ملاو شوي هم و.
بریګیډیر صاحب، یو بله خبره دا چې ځکه چې افغانستان له خوا ځه خبره کوي اقدام کېږي که نه کېږي، خو افغانستان کې چې هر حمله کېږي تور په شکل نه شکل کې پر پاکستان باندې لګېږي. پاکستان په اوس حالاتو کې چې امریکا مور باندې فشار دی، افغان حکومت مور باندې تور لګوي، خپل پاکستان ته داسې ځینې بنیادي یا داسې ټوس اقدامات څه کول پکار دي چې کم از کم د امریکا یا د کابل لشته لږه تسلي وسي؟
یو خو د معلوماتو تبادله ده، دغه ډیره ضروري ده چې دواړه ملکونه یو بل ته پیشکی اطلاع ورکوي. دویمه خبره دا ده چې د بلیم گیم نه راوځي، یو بل باندې تورونه نه لګي چې یو بل باندې اعتماد پیدا شي. دریمه خبره دا ده چې چا چې کوم اثر دی په طالبانو باندې، هغه د پاکستان دی، هغه د روس دی، د چین دی، د ایران دی، هغوی خپل اثر واچي په طالبانو باندې او د خبرو اترو لارې تیار کړي. څلورم خبره دا ده چې تګ را تګ چې کوم دی، هغه عمانی تر شي د پاکستان افغانستان ترمنځ، او چې کومه کشاله کېږي د هغې باندې جوائنټ انویسټیګیشن کوي، او په بارډر باندې که کوم عملیات کېږي هغه هم جوائنټ اپریشن شروع کړي.
تاسو اوریدل د افغان حکومت یو لوړ پوړی پلاوی نن په اسلام آباد کې له چارواکو سره د امنیت په اړه خبرې کوي، او دا مهم واوریدل چې کارپوهان د دواړو هیوادونو د تعلقاتو لپاره مهم ګڼي چې له یو بل سره تعاون وکړي، د باور فضا جوړ کړي، او د الزام لګولو پر ځای د مسلې حل لاره ولټوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې د یو انتظامی امر لاري په کیوبا کې د ګوانتنامو بې زندان د خلاص ساتلو فیصله کړې ده. نوموړي دا څرګندونې تېر شپه د کانګرس غړي غونډې ته په خپل کلنۍ وینا کې وکړې. ټرمپ د وینا پر مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د نوي پالیسي په اړه ویل چې خپل پلانونه به د دښمنانو ته په ډاګه نه کړي. نوموړي په خپل وینا کې په هیواد کې پر اقتصادي پرمختګ سربېره په یو شمېر نورو داخلي او خارجي موضوعاتو هم خبرې وکړې. احمد شازمی په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی چې تاسو اوریدو ته را بولم.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سه شنبه په ورځ ناوخته د کانګرس ګډي غونډې ته په خپل کلنۍ وینا کې ویل چې په تیر وختونو کې یو شمېر خطرناک ترهګر له امریکایي زندانونو خوشی شوي، خو هغوی بیرته د جګړې ډګر ته تللي او له امریکایي ځواکونو سره جنګېدلي دي، چې له همدې کبله هغه د یو انتظامی امر له لارې په کیوبا کې د ګوانتانامو بې زندان د پرانیستې ساتلو پریکړه کړې ده. کله چې ترهګر له امریکا بهر ونیول سي، نو له هغوی سره دی د ترهګر چلن وکړل سي. موږ پخوا په احمقانه توګه په سلګونه داسې خطرناک ترهګر خوشی کړی دی چې د جنگ په ډګر کې بیا ورسره مخامخ سوي یو. په هغوی کې د داعش مشر ابوبکر البغدادي هم شامل دی چې موږ ونیوي وموساتی او خوشی وکړي. ګوانتانامو زندان د امریکا پخوانی ولسمشر جارج ډبلیو بوش د 2001 کال د سپتمبر د 11مې له ترهګرو بریدونو وروسته پرانیستی و، تر څو هلته مشکوک ترهګر وساتل سي او پښتنې ګرویژنې ورڅخه وسي. که څه هم په 2009 کال کې د امریکا بل ولسمشر باراک اوباما د دې زندان د تړلو پریکړه وکړه، خو د کانګرس د مخالفت له کبله دا زندان پرانیستی پاتې سو. یو وخت په دې زندان کې 480 بندیان ساتل سوي ول، خو دا مهال یوازې 140 بندیان پکې موجود دي. ټرمپ په خپله وینا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ذکر هم وکړ او ویې ویل چې د دې ډلې پر ضد به تر هغه وخته جنګیږي تر څو یې ماتې نه وي ورکړي.
Last year, I also pledged that we would work with our allies to extinguish
ISIS. ما تیر کال دا ژمنه هم کړې وه چې د خپلو اتحادیانو په ملتیا به داعش د مځکې له سره ورکوم. یو کال وروسته زه تاسو ته د دې خبر په درکولو ویاړم چې د داعش ضد ائتلاف په شام، عراق او نورو ځایونو کې د هغې سیمې شاوخوا 30% له داعش څخه نیولې ده، کومه چې په دې وروستیو کې د یادې وژونکي ډلې تر ولکې لاندې وه.
And in other locations as well.
کڅم ولسمشر ټرمپ خپل وینا کې د پاکستان ذکر ونه کړ، خو د افغانستان په اړه لنډې خبرې وکړې.
Our warriors in Afghanistan have new rules of engagement.
په افغانستان کې بزمر جنگیالي د فعالیتونو لپاره نوې تګلارې ولري. زموږ پوز به هلته لخپل اتل افغان ملګرو سره یو ځای نور په مصنوعي محل ویشنو لپاره ونه غورځول سي او نور موږ خپل دشمنانو ته خپل پلانونه نه پداګي
کوو.
ولسمشر ټرمپ د ایران په اړه وویل امریکا د ایران له ازادي غوښتونکو سره ولاړه ده. هغه د ایران او د نړۍ د شپږ طاقتونو ترمنځ سوي اټومي لوزنامې ته له سره د کتل غوښتنه هم وکړه. د شمالي کوریا په اړه ټرمپ وویل چې د نړۍ پر مخ چې څوک پر خپل ولس تر ټولو زیات ظلمونه کوي هغه د شمالي کوریا رژیم دی. که څه ولسمشر ټرمپ د مهمو بهرنیو موضوعاتو په اړه څرګندونې وکړې، خو د هغه د وینا زیاته برخه په تېر یو کال کې د امریکا د اقتصادي بریالیتوبونو او داخلي چارو شاوخوا راڅرخېده.
دا و احمد شازمی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سیشن به پورز ناوخته د کانګرس غړي هوندې ته په خپل کلنې وینا کې د افغانستان په اړه ویل چې په هغه وخت کې به د جنگ لپاره نوې تګلارې ولري. نو موري دا خبره په داسې حال کې کړي چې په دې وروستو کې په افغانستان کې ترګر بریدونه د نورو وختونو پرتل زیات شوې دي. کارپوهان وای ټرمپ په خپل دغه مهمه وینا کې ځکه په جنگ ټینګار کوي چې له پیله د طالبانو خلاف د کلکو اقداماتو غوښتنه کوله. په پاکستان او افغانستان کې کارپوهان وایي چې د امریکا ولسمشر د جنگ په پالیسي یقین لري او په راتلونکو ورځو کې به د تشدد پیښې نورې زیاتې شي. نور تفصیل له ګلای ازورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ بیگانه وخت د کانګرس غړې غونډې ته په خپل کلنې وینا کې د پاکستان ذکر ونه کړ، خو د افغانستان په اړه یې لنډې خبرې وکړې. نو موري ویل
Have new rules of engagement.
په افغانستان کې بزمر جنگیالي د فعالیتونو لپاره نوې تګلارې ولري. زموږ پوز به هلته لخپل اتل افغان ملګرو سره یو ځای نور په مصنوعي محل ویشنو لپاره ونه غورځول سي او نور موږ خپل دشمنانو ته خپل پلانونه نه پداګي کوو.
د ټرمپ وینا چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد به تر هغه وخت جنګیږي چې مات یې نه ورکړي. په کابل کې د سیمه ایز چارو پوه کبیر رنجبر وایي چې ټرمپ پالیسي جدیده او په سیمه ایز هیوادونو به فشار نور هم زیاتوي. کبیر رنجبر په دې لټ کې زیاته کړه،
دغه اوس دغه حالت در خبرې دي چې اوس دغه امکان لري چې په آینده کې هم دغه پیښې نورې هم ډېرې شي. هغه دغه د ټرمپ دغه نوي خبرې هم چې جنگ میدان کې به دغه حالت ته تغییر ورکړي او په طالبانو به ډېر فشار راوړي، دا سمه خبر ده. مګر زه فکر کوم چې دا پایله نه لري. غالبي چې دغه په عمل کې پاکستان باندې فشارونه ډېر کړي او دغه موضوع یو پایله ته ورسي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال د اگست په میاشت کې د افغانستان او جنوبي ایشیا په اړه خپله پالیسي اعلان کړې وه چې تر مخه یې هغه هیواد ته د نورو عسکرو لیږلو خبره هم شامله وه. په پیښور کې د سیمه ایزو چارو پوه ریمولا یوسفزی وایي چې د ولسمشر ټرمپ پالیسي د جنگ ده چې دا نور توند کړي. د ویل چې په افغانستان کې د امریکا هوایي بمباري هم زیاته شوې ده او پر پاکستان هم فشار زیات شوی دی چې د طالبانو خلاف کاروایی وکړي. نوموړي زیاته کړه،
ډېرې حملې کی ما بشد منیم، دغه اوس مونږ ګورو چې جنگ نورم تود شو، نور زیات طالبان نه علاوه نور داعش هم خپل بریدونه زیات کړي، ځکه چې طالبانو او داعش ته هم په دغه تیز جنگ کې نقصان خو شوی دی، نو هغوی به خپله بدله اخلي. نو داسې معلومیږي چې په ژمي کې دا حالات دي چې جنگ خو ګرم دی، نو دا خو به بیا په اوړي کې زیات جنگ کې دي چې نو په دې کې به اضافه کیږي، مرګول به کیږي.
رحیم الله یوسفزی ویل چې په اوسنی حالاتو کې د امن لپاره حالې ځلې ته تخکاری او داسې هیلې هم نشته چې په راتلونکو ورځو کې به دې لور ته مهم ګامونه پورته کړل شي.
دا وو ګل ایاز. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان رسپانه کې موید یوسف لیکي، د پاکستان او امریکې ترمنځ د باور کموالی او د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ دا تعلقات لا نور خرابولی شي. داود خټک د دغه مقاله مهمه برخه تاسو ته دروي.
لیکوال مهید یوسف په ډان اخبار کې لیکي، د پاکستان او امریکا په تعلقاتو کې رامسته شوی بے باوري تر بل هر وخت زیاته ده. په 2011 کې چې کله د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې ورته کړکیچ پیدا شو، نو د دواړو خواو ترمنځ یو شمیر لارې چارې آزادې وي چې تر مخه یې بے باوري د لمنځه د وړلو هڅې جاری وي. خو د مهید یوسف په وینا نن داسې کومې هڅې نه تر سترګو کیږي. لیکوال لیکي په پاکستان کې د امریکا په اړه دا بے باوري په درې ممکناتو بنیاد لري. یو دا چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ستراتیژي کامیابیدونکې نه ده، نو بیا ولې پاکستان د طالبانو یا حقانی ډلې پر ضد کاروایی وکړي؟ دوهمه دا چې که د امریکا پوځي ستراتیژي کامیاب هم شي، نو په افغانستان کې د امن راتلو په صورت کې د پاکستان گاونډي هیواد هند د کابل سره د خو اړیکو په برخه کې زیاته ونډه مومي چې پاکستان یې په خپله ګټه نه بولي. او دریم دا چې امریکا په افغانستان کې پوځونه ساتل غواړي چې په ایران، چین او روس نظر ولري، خو پاکستان فکر کوي چې ولې د امریکا د دغه پالیسۍ برخه جوړ شي. مهید یوسف که څه هم د پاکستان یو شمیر اندېښنې ډېرې په ځای نه بولي چې له امله یې دغه هیواد له امریکا لري کیږي، خو بیا وایي د امریکا یو شمیر بیانونه هم د دې اندېښنو سبب ګرځېدلي دي. په پای کې مهید یوسف لیکي که د دواړو هیوادونو ترمنځ باوري منځګړی خپل رول ونه لوبوي، نو دا به ممکنه نه وي چې بے باوري له منځه ولاړه شي. او بله دا چې بې ځایه اندېښنې کولی شي چې دا تعلقات چې جوړېدل یې امکان لري مات کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
نن په زرګونو قبایلیان په ډېر اسماعیل خان کې راغونډېږي چې سرخر اسلام آباد ته به ورسیږي، او هلته به سبا له د پارلمان د ودانۍ مخې ته خپل احتجاجي ناسته کوي. د مسعودو قبایلو تر څنګ نور قبایلیان د جنوبي وزیرستان ځوان نقیب مسعود د وژنې خلاف احتجاج کوي، او غواړي چې له پیښې سره تړاو لرونکي تورن پولیس افسر راو انوار دې زر گرفتار کړل شي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د دګیل یا ریون په باریک شه یو قبایلی مشر بادشاہ خان مسعود ویایي
د ټانک نه د میش د مسعود مشبرون ها او کشرون ها دارو راونیږي، او په ډی خان شو میج انتظار ورته کوي. په اتفاق په ویت زوی بندو په چشمه په میاوالی اسلام آباد ته میج نشلا زون رسایي. د میج د احتجاج دا در نه د راو انور د گرفتاری سره ختم کیږي نه. قاتل تا چې سوپر اسازو نوی ملاو شه یې دارو میج د اسلام آباد نه واپسی نشتا دی. په داش نه د سیاسي پالټه په داش نه څه کردار شته نه سیاسی پالټې. دغه کاروان دی دا د نقیب الله شهید کاروان دی. د شمنه هدې میش سره رابطې دي، د بجاور نه رابطې دي. ها خلک هم ځونور رسایي په اسلام آباد شه نه میش ورو ډینه ته ووځي. میش پر امن احتجاج کوي، خو د یغې ورځې لپاره چې سوپره قاتلون ته سازو میلاو شوی یې نه وي.
په دغه باریک شه دوه نور قبایلیون خپلې ارادې په دا رنګ څرګندوي.
زه نور خان مسعود د نقیب په سلسله کښې دا پروګرام شروع دی. په یک تاریخ باندې کژوند به په اسلام آباد شه درنه ورکوي.
د ملک جهانگیر د قوم نه مسید یا د جنوبی وزیرستان یا میج مسید ټول په یکم تاریخی اسلام آباد ته مارچ کی ورته درنه ورکوي. د نقیب په والاک چې د نقیب یو ایف آی آر کټ شوی دی، مجرم جواد مجرم دی، مجرم نیوه کېدل نشي. نن پنځلسمه شلمه ورځ دونی نر میج دا قوم فیصله کړې ده چې دره پرې میج واپسی نشته دی چې د میج مجرم گرفتار نشي.
یاد دی چې په دګیل یارون کښې د مسعود قبایلیانو نه علاوه احمدزی وزیر او شیرانی بیټانی قبایلیون په غټ شمیر کښې برخه اخلي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
نن د پاکستان په ګډون افغانستان او هند کې زلزله راغلې چې د روستو رپورټونو تر مخه د بلوچستان په لسپیله سیمه کې د یو کور پرېوتو په پیښه کې یوه ماشومه مړه شوې ده، خو د نور ځان او مال زیان رپورټ نشته. د زلزلې مرکز هندوکش سیمه کې و. په ریکټر سکیل له دې شدت 6.1، خو په پاکستان کې د زلزلې شدت 4.9. ځمکپوهان وایي چې په هغو سیمو کې زیاتې زلزلې راځي چې غرییزې علاقې وي، او خیبر پختونخوا هم په هغو علاقو کې شامله ده چې د ځمکې لاندې کمزورې پټې لري. نور تفصیل لګل ایاز اورو.
د پاکستان بیلابیلو سیمو په شمول خیبر پختونخوا کې د چهارشنبه په ورځ د زلزلې جټکې محسوس شوې دي. د پاکستان رسنیو در مخه په لاهور، اسلام آباد، پېښور، کوټه، خیبر ایجنسۍ او باجوړ ایجنسۍ کې د زلزلې جټکې محسوس کړل شوې دي. په ریکټر سکیل د زلزلې شدت 4.9 و. په پېښور کې د زلزلې له وجې په سکولونو او نورو ځایونو کې خلکو له خپلو کورونو راوتي وو، خو د زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د پېښور یو مقامي سکول مشر قاري حبیب شهزاد مشال راډیو سره د سترګو لیدلې حال څه داسې شریک کړو.
بار بجی تیم په پیښور کې زلزلہ رانه او موږ په خپل سکول کې نه نه وخت د ټول خلکو د کم دینو کم بازارونو کې نه هم دکانونه بهر راوتل لرونو ته او زموږ خپل کې نه سکول ماشومان د نو استادان ماشومان ځای خبره د زلزلہ د انتهایی تیزه و نو سکول کې شور او دغه د یمن د ټول کلاو کې د سکول ماشومان ټول کلاو میدان تر وتل او بس ظاهري راځي تر څو د کنه شي الله پاک کړي
د پیښور په لندي ارباب کې د زلزلې له وجې دوه ماشومان ژوبل شوي هم دي بلخو د بلوچستان په لزبیلا ضلع کې د زلزلې له وجې یو کور را پریوتی دی او یو ماشوم پکې مړ شوی ده په نو کونډي کې هم د سکول د یو دیوال را پریوتی دی او د ځینو ماشومانو پکې د ژوبل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي د رویټرز خبري ایجنسی د زلزلې مرکز د هندوکش غرض سیمه خودلې ده په پیښور پوهنتون کې د جیولوجي څانګې زمکپوه پروفیسر ګور رحمان مشال لړیتی ویل چې د خیبر پختونخوا زیاتره سیمې فالټ لاین یعنی زمکې لاندې کمزوري پټې لري ځکه په دغه سیمو کې زلزلې راځي
سو خیبر پختونخوا ته وګوري نو ټول غنه غنه وي او دا غنه کې دي دا جوړیږي چې دا فالټ لاین یا یو کمزور دی چې اغوی زون وي د مکه کې غرونو کې هغه د وجنه د غنه کې دي د حرکت کې یا وخت او د حرکت د وجنه مو سره بیا زلزلې راځي او تاسو که وګوري خیبر پختونخوا د خان لاندې نه تاسو شروع والی د خان دی بیا بنو دی کوهار دی دا تاسو دا غترا هی په خبر نور ته بیر نو خار دا ټول را کی تاسو کې دی ولا ګوري دا ټول چې دی غونډه غونډه دی او غونډه چې چرته وی الټا فالټ لاین سی او فالټ لاین چې چرته وی الټا زلزلې دی
په خیبر پختونخوا کې له قدرتي افادونو سره د مبارزي صوبایي داري خبرداري هم ورکړي چې د زلزلې روستو ټکانونه هم راتللې شي او په چترال ضلع کې د ځمکې خوایدو خطر هم موجود دی د پاکستان په ګډون د افغانستان او هند په زیاتره برخو کې هم د زلزلې جټکی محسوس شوې دي
دا و ګل ایاس د تیر خالی په ورځ خیبر پختونخوا په کوهاټ کې د میډیکل کالج یو زده کوونکی په ډزو وژل شو اسمرانی په ژوبل حالت کې ویلیو چې د مجاهد افریدی په نوم یو تن ور باندې ډزې کړي دا نوموړی پلار د دې پیښې په اړه له مشال ریډیو څخه خبرې کړې او ویلي دي چې له اعلی عدالتونو مرکزی او صوبایي حکومتونو د پوز له مشنه انصاف غواړي په دې اړه منور شاه رپورټ لري
د پاکستان سپریم کورټ په کوهاټ کې د میډیکل کالج د یو ایس د کونکو د وجنې از خود نوټس اخیستی او د خیبر پختونخوا پولیسو ته یې د دې معاملې ریپورت وړاندې کولو لپاره سلی رشکینټې وخت ورکړی دی اسما رانی چې د طب یا میډیکل کالج د دریم کالج د کونکو وا د خپل مرګ نه وړاندې یې په ویډیووي بیان کې د تیر خالی په ورځ وویل چې مجاهد افریدی نومې یو تن پرې ډزې کړې دي د نوموړی پلار غلام دستگیر په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې ملزم مجاهد افریدی له دې وړاندې هم له اسما سره د ټلیفوني خبرو هڅه کړې وه
نمبر پیدا کړی وو بس دا تلیفون یې ورته کړی ده داسې چې مونږ خبر شو سیم مو بالکل ختم کړو ښځې مې تیاره دا خو سیم په لکه ملا شو تل راکړې چې خبر تل نن خو دې کړی دی بل او بیا دغه ټلیفون ونه کې او نه زه رشته غواړم ولې رشته غواړې نه زه به یې غواړم زه به تاسو بمونه ته وترې
غلام دستگیر وای چې د خپل لور د وجنې خلاف یې د مجاهد افریدی او د هغه د ورور صادق الله افریدی پر ضد پولیس سره ریپورت درج کړی دی نوموړی وایي دی د وفاقي او صوبایي حکومتونو د هیواد اعلی عدالتونو او د پوز له مشر نه د انصاف غوښتنه کوي بلخوا په کوهاټ ضلع کې د تحریک انصاف مشر آفتاب عالم چې په دې پیښه کې د تورنو کسانو تر دی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
کوم چې کسان دي دا د ما ورونه دي بالکل الزام لګېدلی ده آیا دې الزام کې څومره صداقت ته اوسدي باندې یا مخپله مې رسېدلي کوم کس چې و اغا بهر بهر نه تللی ده سعودي ته د دوبۍ نه سعودي ته تللی ده خو د پولیس وینا دا ده چې اغا راغلی ده دلته کې دا کار کړی ده او بیا تللی ده دې خبرې کې څومره صداقت ته دا خو بعد کې پته لګي پولیس انویسټیګیشن وشي عدالتي کارویانې وشي
د تحریک انصاف ځایي مشران وایي د ګوند مشر عمران خان ورته هدایت ورکړي چې په دې پیښه کې به د پولیس او تحقیقاتي ډلو سره هر ډول همکاري کوي او د سیاسي فشار اچولو نه به ډډه کوي که څه هم سپریم کورټ د اسما رانی د کیس په اړه په خپل ریپورت غوښته دی خو د تیر کال په فروری کې هم په کوهاټ کې د حنا شاهنواز په نوم یو اعلی تعلیم یافته جینۍ د رښتې نه قبلولو په سر وجل شوې وه چې تر اوسه په کې مرکزی ملزم لا هم نه دی نیول شوی
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انیس خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شن
دا مشال ریڈیو خبرونه تا تاسو وکی دا مخام پینزنی میں بجے کی دون کدی لن خبرونه لمنور شانه ورو
د افغانستان د استخباراتي ادارې ان ډي اس مشر معصوم ستانکزی او د کورډو چارو وزیر ویس برمک نن اسلام آباد ته رسیدلي ول تبا په افغانستان کې د وروستیو خونړي بریدونو نه پس د پاکستاني چارواکو سره په امنیتي چارو کې د همکارۍ په اړه خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل وای دوی د تیر کال په نومبر میاشت کې د افغان طالبانو او حقانی ډلې اوویش مشکوک غړي افغانستان ته سپارلي دي. نوموړي دا خبره بیګا په خپل رسمي ټویټر باندې کړې ده. په افغانستان او پاکستان کې د سخت زلزلې نفس د مرګ جوړ رپورټونه راغلي دي. پاکستانی رسنۍ وایي د زلزلې په پاکستان کې یوه جنۍ وجلې او 15 تنه یې نور جوړ کړي دي. دا راز په افغانستان کې هم د 3 تنو د جوړ کېدو خبرونه دي. د دې زلزلې شدت 6.2 درجې ښودل شوی. د مسعود ساتنې تحریک لاریون بیگا اسلام آباد ته رسیدلی. د احتجاجي لاریون د جنوري په 16 د رسمي خان شروع شوی. د لاریون مشران وایي د دوی په سیمه کې ښخ شوي بمونه دي پاک کړل شي، ورکو وجل شو او په زندانونو کې پرتو خلکو ته دی انصاف ورکړل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر کړی دی چې د ګوانتانامو به زندان دی خلاص وساتل شي. نوموړي دا اعلان د کانګرس غړي کلنې غونډې ته په وینا کې وکړ. ولسمشر ټرمپ وویل ما انتظامی امر لاسلیک کړی چې په کیوبا کې دی د امریکا محفوظ پوځي بندیخانه ګوانتانامو به خلاص وساتل شي. د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل ویلي دوی په دې ډیر خفه دي چې ایران هغه کس د قطر په تور په دار کړی کوم چې هغه په 15 کلنې کې کړی و. دا خبره د یاد تنظیم لخوا پرون په یو بیان کې شوې ده. یوکرین وایي د دغه هیواد په ختیځه برخه کې د نښتو پر مهال یو پوځي وجل شوی او دوه لوبل شوي. د یوکرین دفاع وزارت نن وویل روس پلاو بلتون پالو په تیرو 3 ګنټو کې 3 واره د لسبندۍ خلاف ورزي کړې ده.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه لرو. احمد شاه زمي د پاکستان مهمې ورځپاڼې لوستي دي او مهم ټکي تاسو ته دروړوي.
له پاکستان خبرېدونکي د انګریزي ژبې ډاون ورځپاڼې په دې هیواد کې د خبري اعلانو پر ساتنې ادارې خبره کړې ده. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې له اوږدې مودې راهیسې خبري اعلان د طاقت د بیلابیلو مرکزونو لخوا تهدیدېږي، تشتول کېږي او آن وژل کېږي. په دې هیواد کې د 2000 کال راهیسې شاوخوا 6 خبریالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. د ورځپاڼې په خبره د خبریالانو د وژنو ډیره کمه پوښتنه ګرځېدنه کیږي او قاتلین د انصاف منګولو ته نه سپارل کیږي. ورځپاڼې په سینټ کې د معلوماتو د سټینډینګ کمیټې لخوا د خبریالانو د ساتنې، امنیت او ژغورنې بل 2018 هرکلی کړی او ویلي دي چې که څه هم دا ځنډنی اقدام دی خو د خبریالانو لپاره ښه زیری دی. د دې قانوني مسودې له مخې به هر خبري اداره د خپلې ګټې 15% فند د خبريالانو د ساتنې او امنیت لپاره ځانګړي کوي. د انګریزي ژبې یوې بلې ورځپاڼې ډیلی ټایمز هم په پاکستان کې د خبريالانو د ساتنې او امنیت د نوي قانوني مسودې په اړه لیکل کړي دي. ورځپاڼه لیکي د خبريالانو د ساتنې او امنیت لپاره به حکومت په لومړي سر کې 40 کروڑ روپۍ ورکوي. د ورځپاڼې په خبره پاکستان له دې کبله هم په نړیواله کچه د خبریالانو د ساتنې په برخه کې شاته پاتې دی چې په دې هیواد کې ریاستي او غیر ریاستي عاملین د خبریالانو په وژنو کې لاس لري. بلخوا د اردو ژبې نوای وخت ورځپاڼې په پاکستان کې د سینټ د انتخاباتو په اړه ادارې خبره کړې ده. ورځپاڼه لیکي د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مارچ 3 نیټه د سینټ انتخاباتو لپاره اعلان کړ. نو اوس پکار ده چې د ټولو سیاسي ګوندونو مشران په ښه نیت په دې کې برخه واخلي. په دې انتخاباتو کې به له سند او پنجاب صوبو څخه 12 او له بلوچستان او خیبر پښتونخوا څخه به 11 سینیټران انتخابیږي. پر دې سربیره به له اسلام آباد څخه پر یوې عامې چوکۍ او یو ټیکنوکریټ چوکۍ باندې هم انتخابات کیږي. د ورځپاڼې په خبره په دې انتخاباتو کې به د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند ترمنځ سخته مقابله وي.
او د نړۍ مطبوعات
پروجیکټ سندیکیټ لیکي په افغانستان کې د روانې جګړې د ګټلو لپاره باید امریکا له پاکستان سره خبرې وکړي او د افغان جګړې یو حل راوباسي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې تېرو خونړیو پیښو چې ګڼو ولسي خلکو ته مرګ ژوب لاړولې ده، افغان ولس د خپل هیواد د امنیت په اړه اندېښمن کړی دی. د دغو لیکنو مهمې برخې له فرخندا صد نورو.
پراجیکټ سندیکیټ په خپل ویبپاڼه لیکي امریکا کولی شي په پاکستان دا فشار واچوي چې د ترهګرۍ ضد نړیواله جګړه کې د وسلوالو ډلو خلاف سخت ګامونه پورته کړي. دا وخت امریکا او پاکستان اړیکې زیاتې ښې نه دي. پاکستان وایي باید امریکا د ترهګرۍ ضد نړیواله جګړه کې د پاکستان د هڅو ستاینه وکړي، ځکه چې دغه هیواد په سیمه کې د ترهګرۍ خلاف په روانه جګړه کې ګڼې قربانۍ ورکړې دي. بلخوا ځینې امریکایي چارواکي دا هم وایي پاکستان له امریکا نه مرستې خو ترلاسه کړې دي، خو په دغه مبارزه کې له زړه نه کار نه دی کړی او هم د هغه ډلو مرسته کوي چې په افغانستان کې د نړیوالو افغان امنیتي عسکرو خلاف بریدونه ترسره کوي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي او داسې ټولې خبرې ناسمې ګڼي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د اضافي 3000 عسکرو لیږلو منظوري خو ورکړه، خو د دغو اضافي عسکرو د لیږلو سره هم د افغانستان په امنیتي وضع کې خواله نه دی راغلی. پراجیکټ سندیکیټ لیکي په افغانستان کې د امریکایي عسکرو مشر جنرال جان نیکلسن وایي په داسې یو جګړه کې ګټه کول ډېر مشکل کار دی چې تا دښمن له بهر نه مرسته لري او بهر محفوظ ځای لري. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې وروستیو ترهګرو او خونړیو بریدونو ته په کتو سره داسې معلومیږي چې په دغه هیواد کې د امریکا پالیسي د ناکامۍ سره مخ ده. په دغه 14 کلن جنگ کې لا هم طالبان دا توان لري چې په ولسي خلکو دومره لوی او خونړی بریدونه پلان کړي. بلخوا د افغانستان حکومت هم کمزوری دی او ډېرې خامیانې لري. ورځپاڼه لیکي ولسمشر غنی په حکومت کې دننه هم ډېر مخالفین لري. بیا په افغانستان کې کرپشن هم زیات دی. د تیر کال په جولای میاشت کې سروې تر مخه 80% افغانان داسې فکر کوي چې هیواد یې په غلط لاره روان دی، خو ورځپاڼه دا هم لیکي د دې هر څه باوجود څوک هم بیا داسې فکر نه کوي چې ګنې په دغه هیواد کې طالبان یو ځل بیا واک ترلاسه کړي. ورځپاڼه د یو لیکوال سر جانس لخوا لیکي د طالبانو لاره ډېره سخته خونړۍ ده. د دوی کاروایانو افغان ولس کې د دوی خلاف کرکه پیدا کړې ده او څوک به هم دغه لاره خپله نه کړي. په دغه نظر پوښتنه کې یوازې 4% افغانان داسې نظر لري چې طالبان یو ځل بیا هم په واک کې راتلی شي.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هله
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
هارون باچا هنري غړی
په 8 منټه د پاسه 4 بجو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو د انګلیزي څنګه لیکي امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې په یو شمېر مسلو خبرې وکړې او زیاته کړه چې د کانګرس په ټولو غړو غږ کوي چې سیاسي اختلافات یو اړخ تکړي او په ځینو مهمو ملکی او نړیوالو مسلو کې د امریکایي حکومت مرسته وکړي. د نوموړي د وینا ځینې مهمې خبرې له فرخنده اسد ناورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکایي کانګرس ته د جنوري 10 په خپل وینا کې وویل چې ترهګرۍ ډلې خپل سری رژیمونه چین او روس امریکایي ګټې چیلنجوي، خو هغه وویل دې ګواښونو ته به ځواب ورکوي. ولسمشر ټرمپ په کانګرس غږ وکړ چې د نړیوالو طاقتونو او ایران ترمنځ په اټومي تړون کې غلطیانې سمې کړي. هغه د کانګرس دغه ګډې غونډې ته 70 منټه وینا وکړه او پر ځینو ملکي مسلو لکه د امریکا د انفراسټرکچر په بیا جوړولو، د ځینو سیمو پرمختګ تکته په پام ورکولو، د مهاجرت په پالیسیو هم خبرې وکړې. د هغه دغه وینا په کامی ټلویزیون هم نیخ په نیغه وخودل شو. هغه اول اوس یو کال وروسته د تاسو ته د دې خبرې په در کولو ویاړي چې د داعش ضد ائتلاف په شام، عراق او نورو ځایونو کې دغه ډلې ته ماتې ورکړې ده او له داعش نه یې هغه سیمې نیولې دي چې په دې وروستیو کې د یادې وژونکې ډلې تر ولکې لاندې وي. که څه هم ولسمشر ټرمپ په خپله وینا کې د پاکستان ذکر ونه کړ، خو د افغانستان په اړه یې لنډې خبرې وکړې. هغه په خپله وینا کې د ایران ذکر هم وکړ. وی ویل کله چې اوس د ایران ولس د خپلو ډیکټیټرانو خلاف راپاسېدو، نو په داسې وخت کې د غلې نشي پاتې کېدی. هغه وویل امریکا د ایرانی ولس سره ولاړه ده او د خپلو غوښتنو او ازادۍ په دغو کوششونو کې مرسته کوي. هغه دا شان په کانګرس غږ وکړ چې د ایران سره په 2015 کال کې پر شوي اټومي تړون د قانون سازي وکړي چې د غربي هیوادونو لخوا په ایران لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې کړل شي. ولسمشر مشر ټرمپ د جنوبی کوریا ذکر هم وکړ او وی ویل چې د دغه هیواد میزایلي پروګرام د امریکا لپاره خطر جوړیږي. هغه دا هم ویل کله چې امریکا ځینې نیول شوي ترهګر د خپلو جیلونو نه پریښو دي نو دغه بیرته د جګړې میدان ته تللي او ځکه یې هم د یو انتظامی امر له لارې په کیوبا کې د ګوانتنامو زندان د پرانیسته ساتلو فیصله کړې ده.
داوا فرخند اسد د امریکا حکومت د هغه روسانو لیست خپور کړي چې په وینا یې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سره داړي کول لوجه واک او پیسې زیاتې کړي دي. خو کانګرس وایي دا کافی نه ده او باید امریکا پر روس داسې بندیزونه ولګوي چې بیا په امریکا کې پټاکنو کې مداخله ونه کړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو رپورټ خپور کړی دی چې بشیر ګواخ یې درته پښتو ترجمه وایي.
د امریکای زینو سینیټرانو پر ولسمشر ډونلډ ټرمپ نیوکه کړي چې ولې پر روس نوی بندیزونه ونه لګول. دا تر هغه وروسته دا چې د ولسمشر ټرمپ ادارې د 210 روسی چارواکو او بلیونرانو یا عرب پتیانو لیست خپور کړ. په دې کار سره دغه کسان ممکنه بندیزونو ته پړاګه شول. د امریکای په سنټ کې د بهرنیو چارو کمیټه کې د ډیموکرات ګوند سینیټر بن کارډن د نورلسو نورو غړو سره په شریکه د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ته د جنوري په 13مه په لیګلی خط کې ویلي چې بروس د نوي بندیزونو نه لګول د منلو وړ نه دی. د امریکای خزانه وزارت لخوا په خبر شوی لیست کې 144 روسی چارواکي او شپږ نوي با نفوذه مالدار خلک یاد شوی دي. همدارز ویل شوی چې دغه کسانو د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې درلودلې او له همدې وجه ډېرې پیسې پیدا کړې دي. په روس کې د مارچ په میاشت کې انتخابات کیږي چې د ډېرو په باور باب کې پوتین د شپږنځل لپاره د چارو واګې واخلي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې کانګرس په یو قانون کې د دې لیست خپرول ضروري ګڼلی وو. هدف دا و چې په 2018 کال کې د امریکای پټاکنو کې د روس مبینه غوتوهنی په اوکران کې پوزي مداخله او د امریکای اندېخنو راپورونکو نورو کارونو په خبرګون کې پر روس فشار وساتل شي. د ولسمشر ټرمپ ادارې کانګرس ویلي چې وس وخت کې پر روس نوی بندیزونه نه لګی. خو د امریکای خزانه وزیر سټیون منچن د جنوري په 13مه نیټه ویل چې په نږدې راتلونکي کې به اضافي بندیزونه مخه ته راشي. خو شلو امریکای سینیټرانو بهرنیو چارو وزارت ته لیګل خپل لیک ویلي چې حکومت پر راتلونکي کې په ټاکنو کې د ممکنه بهرنۍ مداخله مخنیوي یقیني کولو لپاره هر هغه څه ندی کړی چې امکان یې وو. امریکا کې په نومبر میاشت کې د کانګرس لپاره انتخابات کیږي. د ریپبلیکن ګوند سینیټر سوزن کولینز سینن ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې روس باید په امریکایي ټاکنو کې د مداخله لپاره د بندیزونو لګیدو په شکل کې سزا وویني. دا غیر په خبره پر راتلونکي کې هم باید داسې ډاډ موجود وي چې بیا دغه سي غوتوهنه ونه شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
په اسلام آباد کې دوه ورځنی نړیوال کانفرنس پرون شروع شوې ده چې موضوع یې په موجوده دور کې د مسلمانو هیوادونو کردار دی. په کانفرنس کې په نورو موضوعاتو سربیره په دې هم خبرې کیږي چې مسلمان هیوادونه څنګه کولی شي چې موجوده تعلیمي نصاب د جدید دور له تقاضو سره برابر کړي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چې د دې کانفرنس مشري د پاکستان د وفاقي تعلیم وزیر محمد بلیح الرحمن کوي. نور تفصیل له اسرار العالم مومن پر رپورټ کې اورو.
د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي په موجوده دور کې د امت مسلمه د کردار پر موضوع دو ورځنی نړیوال کانفرنس په اسلام آباد کې روان دی چې پکې د مسلمان هیوادونو استازي وتلي عالمان او تعلیمي ماهرین پر دې بحث کوي چې څرنګه د تعلیمي نصاب جدید تعلیم ساينس او تربیت د ودې لپاره کار وکړل شي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبلایاز دا یو ښه ګام ګڼي او وایي چې د پاکستان په ګډون د زیاتره مسلمان هیوادونو له موجوده مشکلاتو د وتو یوازنۍ لار همدا ده چې مسلمانان جدید تعلیم ته مخه وکړي. قبل ایاز د پاکستان په تعلیمي نظام نیوکه وکړي چې په دې کې یوازې رټه ده او داسې څه پکې نشته چې په زده کوونکو کې تنقیدی سوچ او د هغې د برداشتولو ماده پیدا کړي. نوموړی وایي تر ټولو مهمه دا ده چې دا قسمه غونډو نتیجې عملي کړل شي.
دا د غونډې خوم ښه دي چې لږ مختلف سوچونه یو ځای ته راغونډ شي او یو نوی سوچ ته پیدا شي، خو چې تر څو پورې په دې عمل نه شوی دومره خو به هیڅ فائده نه. او یقیناً زمونږ اسلامی نظریاتی کونسل لپاره خو تعلیم ډېر اهم دی او مونږ په دې اوس سوچ کوو چې د تعلیم لپاره څه تجاویز ورکو او آئندہ لاحق عمل جوړ کو. انشاءالله د آئندہ کال په بجټ کې مونږ دا پروګرام کې خدم کړي.
همدار څرګندونی د پاکستان په مرکزی حکومت کې شامل د مذهبي سیاسي ګوند جمعیت العلماء اسلام موفی ګوند اهم کوي. د دې ګوند یو غړی مولانا قاسم وای چې دوی به د یاد نړیوال کانفرنس په څیر د غونډو نتیجو د عملی کولو لپاره کوششونه کوي.
اصل کې خو په کاروم دار چې موجوده وخت کې اسلامي دنیا مسلمانان د جدید دور تقاضو سره هم آهنگ اسلامی او نصاب ورگی او چردی جدید دور کم تقاضی پاہی بنی پوشی سینس شو ٹکنالوجی شو دارنگی چکم نے آگا موجودہ دور کم ضروریات تی پاہی بنی پویدل او نصاب کی ہم آگا دا جدید تقاضو سره هم آهنگی آگے کی پیدا بلگا مسلمانان تزیاد ہوئی.
په کوټه کې د ټولنیزو چارو پور ازک فهیم د پاکستان حکومت لخوا په اسلام آباد کې د یاد نړیوال کانفرنس را جوړول یو ښه ګام بولی او وایي چې دا قسمه کانفرنسونو سیاسي او ټولنیز اړخونه وي. د ده په خبره کچېرې سیاسي اړخ کومه نتیجه ورنه کړي، یعنی حکومت په خپلو پالیسیو کې د کانفرنس وړاندیزونو ته ځای ورنه کړي، نو بیا هم د دې ټولنیز اړخ شته او هغه دا چې دا به د خلکو په سوچ کې یو بدلون راولي.
زما دا خیال دی لکه څرنګه چې زموږ ټولنه چې دکه هغه په یو تضاد کې یا هغه د انګریزي په اصطلاح په یو باینري کې روانه ده، او موږ دا کتلی شو چې کوم د اسلام شاوخوا چې کوم ډیسکورس دی کنه هغه دارنګه روان دی لکه بالکل له دې ټول معاشرتي عمل څخه پرې شوی عمل روان. نو دا هغه په دې مین سټریم کې کول او هغه انټیګریټ کول او له هغه سره رابط او تعلق جوړول او چې د ساينس چې کوم موجوده ایجادات دي یا چې کوم ټولنیز عمل اغیز ساينس پر ټولنه باندې شوی دی هغه که موږ په نظر کې نه وساتو، نو زما په خیال باندې هر هغه عمل چې هغه وزن په تعلیمي یا علمي یا دغه به نیمګړی وي. نو زه دا خوشبینه یم که دارنګه کانفرنسونه انعقاد لري او هغه مثبتې نتیجې مخې ته راوړي، نو په کار ده داسې پروګو نتایجو باندې عملی ګامونه هم پورته کړی شي.
د پاکستان سرکاري رسنیو له مخې په موجوده دور کې د امت مسلمه د کردار پر موضوع د ورځنی نړیوال کانفرنس چې پرون په اسلام آباد کې شروع شوی نن یې اخیری ورځ ده. د کانفرنس ګډونوال پر دې اړه خپلې تحقیقاتي مقالې وړاندې کوي چې څرنګه په دې جدید دور کې مسلمان هیوادونه تعلیمي نصاب او نورو جدیدو علومو ته وده ورکړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. د کرکټ د 19 کلن نړیوال کپ فائنل د شنبه په ورځ کیږي. افغانستان او پاکستان دواړو په نیمه پایلوبه یا سیمی فائنل کې ماته خوړه. هند او آسټرالیا پایلوبه ته وتلی دي. بوریوال کاکړ په دې سیالو کې د پاکستان او افغانستان پر لوبه لشنونکو سره خبرې کړې دي. راځي چې دا غو رپورت واورو.
د کرکټ د 19 کلن نړیوال کپ پایلوبه به د شنبه په ورځ د هند او آسټرالیا ترمنځ ترسره کیږي. دا له هغه وروسته ده چې آسټرالیا په لومړۍ نیمه پایلوبه کې افغانستان ته او هند په دویمه نیمه پایلوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړه. دا ځل نیمو پایلوبو ته د وتلو پاکستان، افغانستان، هند او آسټرالیا په ګډون ټول 14 ټیمونه په دې ټورنمنټ کې شامل وو. د دې کال په نړیوال کپ کې تر پایلوبې وړاندې د ویسټ انډیز الیک اتانزه تر ټولو زیاتې یعنی 433 منډې کړې دي. پر دویم نمبر د هند شوبمن ګیل دی چې 341 منډې کړې دي او د هغه لوبغاړی دی چې د خپلې شی لوبې له کبله وار له مخه د هند په پریمیر لیګ کې هم اخیستل شوی دی. پر دریم نمبر د کوربا هیواد نیوزیلینډ پینلی ایلن دی چې 338 منډې کړې دي. د بالینګ په برخه کې تر پایلو به وړاندې د افغانستان کیس احمد دی چې 14 وکټونه یې اخیستي دي. پر دویم نمبر د کاناډا فیصل جام خاندي دی چې هغه هم 14 وکټونه اخیستي دي، خو لوبه یې د افغانستان د کیس احمد پرتله یو څه کمزوري کړې ده. پر دریم نمبر د نیوزیلینډ راچن راویندرا دی چې 14 وکټونه یې اخیستي دي. د پاکستان لوبډله تر دې وړاندې 3 ځله پایلوبې ته وتلې وه چې په 2 کې بریالۍ شوې او په 1 کې ماتې خوړلې وه. د پاکستان پر کرکټ نظر لرونکی علي هوتی د پاکستاني لوبډلې د کارکردګۍ په اړه وایي،
دا ټیم چې نو دا داسې یو شفارسي غونته ټیم و، دا چونکې زمونږ دلته کې مسله دا ده چې پاکستان 19 کوم لکان ورلډ کپ ولوبوي، نو هغه بیا د پاکستان او د پاکستان ټیم ته راتلل بیا د هغې دپاره ډېر اسانه یو پوڼی وي. نو د هغې دپاره د پاکستان کرکټ کې چې کوم د کرکټ دا کرتا درتا دي، نو هغې د خپل پلیران په دې طریقو باندې پروموټ کوي چې بره وشي. خو تاسو وګورئ، د دې وجې نه پاکستان کرکټ چې حالانکه څومره کرکټ هغې پاکستان کې لګیا دی او کېږي او څومره ټیلنټ دی، زموږ پلیران چې دي هغه 4 او 5 کاله لوبو کې د هغې نه پس هغه پلیران ضایع کېده شروع شي.
د افغانستان دا دویم ځل دی چې په دې نړیوالو سیالیو کې برخه اخیستې ده. په 2010 کال کې په لومړي پړاو کې له سیالیو وتلی و، خو دا ځل یې تر نیمې پایلوبې ځان ورسوي. د افغانستان د کرکټ شنونکي شرف الدین شاکر د افغان لوبډلې په اړه وایي،
د افغانستان لسکلنو ملي کرکټ لوبډلې په نیوزیلینډ کې د نړیوال جام په ترڅ کې ډېرې قوي لوبډلو ته ماتې ورکړې. نه یوازې چې ماتې ورکړې، بلکې زموږ هغه پټ استعدادونه هم راسربېره شول. په لومړي ځل باندې افغانستان نیمې پایلوبې ته لاره پیدا کړه. د افغانستان 19 کلنو ملي لوبډلې دا ثابته کړه چې هغه د یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد ملي 19 کلنو لوبډله ده.
د کرکټ نړیوال شورا تر څارنه لاندې د 19 کلنو لوبغاړو نړیوال کپ په 1988 کې پیل شوی و او دا یې 12 ځل دی. په تیرو 11 نړیوال کپونو کې آسټرالیا 3 ځله، پاکستان او هند 2 ځله، انګلینډ، جنوبي افریقا او ویسټ انډیز 1 ځل بریالۍ شوی دی.
संदरे जादूगरे, संदरे जादूगरे, संदरे जादूगरे, संदरे जादूगरे।
द मशाल रेडियो पर संदरे जादूगरी खबरों की द पख्तो मशहूरी संदरे आओ पर अड़े मालूमात औरे खबरों हर गुल या दुशंबा د پېښور په وخت د ورځې په 3:30 بجو او هر خالی یا شنبه د ماسپښین په 1:30 بجه هارون بچا درته راوړي.
رپورټونه وایي نن ماښام په پاکستان کې سپوږمۍ تندر نیسي. ساينس د سپوږمۍ د تندر نیولو لپاره خپل نظر لري، خو کلیوال پښتانه چې پر سپوږمۍ مین دي د سپوږمۍ د تندر نیولو لپاره خپل نظر لري. نجیب عامر د سپوږمۍ او پښتنو ترمنځ پرشته یو رپورټ جوړ کړی دی چې په نرمه موسیقي پیلېږي.
سپوږمۍ د پښتنو په وطن کې د خایس یو لوی استعاره، تشبیه یا سمبول ګڼل کیږي. دا چې زموږ زیات ژوند په غرونو کې تیر شوی، چرته چې برېښنا نه و او د ډیوو رڼاګانې مو د شپې د تورتمونو ملګرې وي، نو بیا په داسې حال کې د سپوږمۍ رڼا موږ ته لارې روښانولې. او همدا وجه ده چې سپوږمۍ له پیړیو راهیسې د پښتنو په ژوند، شاعرۍ، ادب او کلتور کې ځانګړی حیثیت درلودلی دی. خو سپوږمۍ تل روښانه نه وي. که د 14 شپې سپوږمۍ د جانان د مخ په شان سپینه او ځلانده وي، نو د میاشتې د پیل د ورځو سپوږمۍ نری، تته او یوازې د تیز نظر لرونکو خلکو لپاره د لیدو وړ وي. د چا چې نظر کمزوری وي، د میاشتې د پیل سپوږمۍ نشي لیدلی، ځکه خو د روژې او اختر د ګواهۍ لپاره هم د هغو خلکو شهادتونه منل کیږي چې نظر تیز وي. سپوږمۍ کله کله تندر هم نیسي، بیا یې دا ښایسته مخ د عام ورځو په شان روښانه او پړقیدونکی نه وي. د سپوږمۍ د تندر نیولو په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. د کلي ساده پښتانه له پیړیو راهیسې په خپله خبره ولاړ دي او وایي، سپوږمۍ هله تندر نیسي چې په ځمکه د خلکو ګناهونه زیات شي. آجی ظاهر شاه چې په مشر بچا سیب مشهور دی د پیښور د غریب آباد اوسیدونکی دی او اوس مهال یې عمر لاتی او کالو زیات دی. هغه راته داسې وویل د ثوابی اوسیدون کې شاعر او لیکوال روخان یوسفزی وای سپوږمۍ په پښتو شاعرۍ کې خورا زیات اهمیت لري.
او ما ته دغه یو زلا پخوانی د یو سندر اند د کلندر سپیولزم لیکلو چې یش کې سپوږمۍ تا به څوک لوبوي چې سربند جو نواده شو زلمی خوب زنګوي سپوږمۍ سره سره زموږ بلاش په شاعرۍ کې په ټپو کې په چاربیتو کې لکه څنګه چې تاسو وی نو پښتانه په رڼا مین خلک دی پښتانه په ښکلا مین خلک دی نو په دغه وجه د سپوږمۍ دغه حیثیت او اهمیت او هغې سره مینه محبت او تعلق چې کوم دی دا د پښتو په شاعرۍ کې ډېر زیات موجود دی او دا شرن دی او کېږي.
پښتانه په ښکلا او تصوراتو مین خلک دي او ښایي په کلیوالو سیمو کې به اوس هم ډیری خلک د سپوږمۍ ساینسي تصور ونه مني. امیر حمزه خان شینواری کلونه پخوا ویلی وو چې ستا جبین ته مې نظر ورسید سپوږمۍ ته تللی شي او کنه پښتانه، خو ساینس وایي یوازې د شاعرۍ او تصور په وزر نه بلکې په حقیقت کې هم سپوږمۍ ته تګ ممکن دی. او نور خو لا پرېږده، یو پښتون عبدالحد مومن هم د نیل آرمسترانګ د لارې لاروی دی او که سپوږمۍ ته نه دی تللی نو فضا ته خو ضرور تللی.
کله چې سړی اول مدار ته رسېږي د ځمکې خواته ګوري، ځمکه داسې په دغه شین رنګ کې معلومېږي، دا د اسمان په رنګ کې، او نور شاوخوا به توره شوه ده چې دا واقعا ډېر ښکلې منظره ده.
بل پلو ساينس وایز سپوږمۍ یو سیاره ده او که اوس پکې ژوند ممکن نه دی نو یو وخت دا ممکن کېدی هم شي. او سپوږمۍ له ځمکې نه ځکه روښانه ښکاري چې د لمر رڼا ول په سپوږمۍ پریوزي او بیا ځمکې ته رسیږي، خو که کله ځمکه د سپوږمۍ او لمر ترمنځ راشي نو بیا سپوږمۍ د معمول په څیر روښانه نه وي او خلک وایي سپوږمۍ تندر ونیوله.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
دادی خبرونے پا آخری شیبو کے لند خبرونا لامنور شانورو.
د افغانستان د استخباراتي ادارې ان ډي اس مشر معصوم ستانکزی او د کورونو چارو وزیر اویس برمک نن اسلام آباد ته رسیدلي ول. تبه په افغانستان کې د ورستیو خونړي بریدونو نفس د پاکستانی چارواکو سره په امنیتي چارو کې د همکارۍ په اړه خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل وای دوی د تیر کال په نومبر میاشت کې د افغان طالبانو او حقانی ډلې ویش مشکوک کړي افغانستان ته سپارل دي. نوموړي دا خبره بیګا په خپل ټویټر پاڼه کړې ده. په افغانستان او پاکستان کې د سخت زلزلې وروسته د مرګ جوړ د ریپورټونه راغلي. پاکستانی رسنۍ وایي د زلزلې په پاکستان کې یو جنۍ وجلې او 15 تنه نور یې جوړ کړی دي. دا رات په افغانستان کې هم د دریو تنو د جوړ کېدو خبرونه دي. د دې زلزلې شدت 6.2 درجه ښودل شوی دی. د میسود ساتنې تحریک لارون بیگا اسلام آباد ته رسیدلی. دا احتجاجي لارون د جنوري په 26مه له ډیر اسماعیل خان نه شروع شوی و. د لارون مشران وایي د دوی په سیمه کې خخ شوي خخ بمونه د پاک کړل شي، ورکو وجل شوو او په زندانونو کې پرتو خلکو ته به یې انصاف ورکړل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر کړی دی چې د ګوانتانامو بے زندان د اخلاص وساتل شي. نوموړی دا اعلان د کانګرس غړې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وکړ. ولسمشر ټرمپ وویل ما انتظامی امر لاسلیک کړی چې په کیوبا کې د امریکا تر ټولو محفوظ پوځي بندي خانه ګوانتانامو بے اخلاص وساتل شي. د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل ویلي دوی په دې ډېر خفه دي چې ایران هغه کس د قتل په تور په دار کړی کوم چې هغه په 15 کلنۍ کې کړی. دا خبره د یاد تنظیم لخوا پرون په یو بیان کې شوې. او یوکرین وایي د دغه هیواد په ختیځه برخه کې د نښتو پر مهال یې یو پوځي وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي. د یوکرین دفاع وزارت نن وویل روس پلو بیتول پالو په تیرو سلوی جشتو ګیلپو کې درې واره د رزبندۍ خلاف ورزي کړې ده چې پکې یې په حکومتي ځواکونو د سپکو او درنو وسلو ډز کړی دی.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونه وخت سر تر رسیدي. مونږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښ شي. زه مليحه میرزاده منور شاه او تکنیکی همکار ساکه مری درنا په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ. ځان خیال ساتئ. الله پامن.